د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د دې یو ساته خبرونې ته مو زه مجیب رحمان حبیب زیار کلی کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. په دغه حمله کې 30 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ له لومړي تر 12 ټولګي ښوونځي پرانیزي. افغان متعلم نجونې څه غواړي؟
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر تللی. دغه سفر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
سفر موخه دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او ښې سي. همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
امریکا نن فضا ته یوه ستور بیړۍ استولې چې د شمسي نظام د جوړښت په اړه به په بشپړ ډول څیړنه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انڅخه.
امریکا د هغه افغانانو خونبها ورکوي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې په یو برید کې وژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې زر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. او د برتانیا صدراعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګوزارونو وژل شو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شول. په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپږو ورځو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو انتحاري برید وشو چې نږدې 120 کسان یې ووژل. خو یوه ورځ وروسته د امریکا پوځ هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د بې پیلوټه الوتکې ساحوي برید وکړ چې د یوې کورنۍ 10 غړي یې ووژل. د پینټاګون ویان جان کربي پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د وژل شوو 10 افغانانو کورنۍ ته د خواخوږۍ په هدف د خونبها ورکولو ته ژمن دي، خو کربي په دې اړه چې دا پیسې به څومره وي څه ونه ویل. د پینټاګون ویان همداراس یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه کار کوي څو د زیانمنې کورنۍ پاتې غړي امریکا ته راولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر زر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدي چې تېره اونۍ په کابل کې وو، د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان کې لاله مخکې د نجونو لیسې پرانیستل شوې دي. ښاغلی عبدي وویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې د دوی حکومت تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یوه دوو میاشتو کې به خپور شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ. د حکومت ویان زبیع الله مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې په پلاوی کې د لوړپوړو زده کړو، هوانوردۍ، فواید عامه، سوداګرۍ، اقتصاد او روغتیا وزیران او همداراز د نور دولتي ادارو چارواکي شامل دي. ښاغلی مجاهد ازبکستان ته د افغان پلاوی دا یو رسنی سفر هر اړخیز او مهم باله.
یو هر اړخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د برتانیا صدراعظم وبخی وسم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د برتانیا صدراعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ MS پرون د چړو په گزارونو پکې ووجل شو. لا بوریس جانسن د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل او د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر کیر ستارمر هم ملګری وو. پولیس د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی او ویلي دي چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. نه شپېته کلن ایم ایس پرون د اکتوبر په 15مه پرنا ورځ د لندن په ختیځ کې د انتخاباتو له کارکوونکو سره د غونډې پر مهال د چړو په پرله پسې ګزارونو وغوښتل شو. پولیسو د دې برید په تور د پیښې په ځای کې 15 کلن برطانوي سړی نیولی، ویلي چې ښایي دې سړی په یوازې ځان دا کار کړی وي. پولیسو نن سهار په یو بیان کې د لومړنیو څېړنو په اساس وویل چې په دې برید کې د اسلام پالنې د انګېزې امکان شته. او د روسي په د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادی قفقاز په یو زندان کې پیل شو. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقوقو د یو څېړونکي تیمرلان سیګیوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. سیګیوف زیاتوي چې ټاکل شوي د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او د هغوی وخت نیواوري.
د دې ساعت خبرونه مو له اجمل هانس څخه واورېدل. دا یوه ساعته خبری خپرونه زه مجیب حبیبزی د خپل تخنیکي همکار سید قادر جلاروف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جومات کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په 4 ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12مه پورې زده کړې وکړي. دا مطلب وروسته واورئ. خو تر هر څه د مخه اوس اجمل هند د کندهار د پیښې په اړه راپور لري.
مننه حبیب زاده صاحب. داعش ته کندهار د برید مسولیت ومانه. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا برید غندلې ده په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو خبر کړی دی. د وسلوالې ډلې ویلي چې دوه غړو یې د فاطمې په نوم د کندهار د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتونکي لومړی په ډزو وشلې دي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې له ځان سره تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او بلې دننه په جماعت کې چاودیدونکي مواد چولې دي. داعش سره تړلې د عامه خبري اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراساني او ابو علي البلوچي یاد کړی دی. ویلي دي چې دواړه افغانان وو. د برید په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پورې وونی ورسته کیږي. په کندوز کې هغه برید د جمعې د لمانځه پر مهال شوی چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو. مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې منلی و. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو دا بیره پیدا کړې چې په افغانستان کې طالبانو تر کنټرول لاندې داعش وسلواله ډله چې هم له طالبانو او هم له لویدي سره دښمني پالي په پیاوړي کېدو ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني وروسته په دې هیواد کې تر ټولو مرګونی برید دی. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټوبې دی د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان تر واکمنېدو وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره د دوهې تړون کې هم ژمنه کړې چې افراطي ډلو ته به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې فعالیتونه ولري او یا له افغانستان نه په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي ننګولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت پرونی چاودنه په کورنۍ او نړیواله کچه هم غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش د کندهار په امام بارګاه جماعت کې دا برید کرکجن بللې او ټینګار یې کړی دی چې د ولسي خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم ترسره کول د دې جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راغلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټویټر دا برید غندلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په دا واورئ چې د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. په دې اړه راپور واورئ.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د نجونو ښوونځي به لږ په ژمه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډیر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي، او په روزګان کې هم نجونې پرېښې دي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشحاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو، د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی وو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر د ته ویلي وو چې پر یوه داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي، او د دې پروګرام پر جوړېدو به له یوې تر دو میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدی پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، ځنډ یې پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1980 تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې کارونو ته نه پرېښودې. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وي، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6000 زرو ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېښدي.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اوري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسېدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته ترمسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون. په ترانزیت، ریل پټلۍ، برېښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د دې پلاوي مشري کوي، د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال عمر زاکوف هم شیبا له یو لوړ پوړی پلاوي سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدای د سید بوړ هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي، او ځینې غو پروژې ست تطبیق ور دي تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هواد له خوانه د غو لپاره زمينه سازي وسی، او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره تجارت پیوړتیا ورسره د پرنګي همکارو په دوه برخو کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کله سي
د طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهال ورسره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخایي د یو مسؤول حکومت په توګه چاره مخته وړي، او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخې ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبان بعد روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی سي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د تروریکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی و. د دې غونډې وروستۍ هغه یې د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی و. اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9 د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهوان وژل شوي وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکیان یې په نښه کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9 هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې 2 تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت مکنزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي، نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډېره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کشي، خو موږ دې ته ډېر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د برید د استخباراتي غلط راپور په اساس 3 وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیږي، خو څرګنده یې کړه چې وژل شوي کسان بې ګناه او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
په امریکا کې تمکیږو خو د ساینس په برخه کې امریکا نن یو ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسي نظام په اړه به په دا کچه څېړنې ترسره کیږي. نور حال اسمت ساروان دراوروي.
ټاکل شوې ده چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. دا ماموریت به 12 دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربیړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 10,000 ډېرې وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به 8 آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوي او دا به لومړنۍ په لمریزه انرژۍ چلیدونکې ستوربیړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوی دی چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 5:40 په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
و هم اوریدل چې امریکا نن یوه ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څیړنې به وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 نوی مندل شي.
دا ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. غزنی ولایت ورستنیګو د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوونکې پیښې دي چې څونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنوونکې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سیدجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانې که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کېږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس دی په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مو غوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کېږي مخه ونیسي او دوی یوه خاصه ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمه ییز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بلته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت ترسره کړي.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د هغوی له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. پخوانی سناتور فریده کوچی وایي طالبان یې په دې نوم ګواښي چې ولې یو مهال د دوی په ضد جګړه کوله. هغې په یوه خپره کړې ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر ځینې وړی دی او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی غوښتل شوی تر څو ډېر وسلې طالبانو ته ورتسلیم کړي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت مني چې د دوی لنوم ځینو کسانو ناوړه ګټه اخیسته، خو ډاډ ورکوي چې د بخنې په فرمان کې ټول وګړي شامل دي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
تمام شپه می دروازه د بیږي توازلوې درسپېسوم توازه وزیر دفاع
د مشرانو جرګې په خوانې غړي فریده کوچیدا وای طالبان په دینو غواخي چې یو محل د کندهار د بخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستی. میرمن کوچی وای د هغه محل د پنجاب ضد ټوپک پورته کړی و، ځکه پاکستانی ملیشو غوښتل پر ډیورن کرخه ازخان تارو غځوي. د پخوانی سناتوري یو خبر کړی ویډیو کې دا کړی چې طالبانو شخصي موټر زنه وړي او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. فریده کوچی له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغو کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له ښکېدو سره مرسته کوي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچی سره د شوي چلند په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي عمارت له نوم ناوړه ګټه اخیستې او خلک یې زورولي دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو ډېر یې پیژندل شوي او قضیه یې تر پلټنې لاندې دي.
شل کاله د نظام تیر شوی و، خو بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سطح باندې، د هیواد په کچه باندې چې ډېر لږ موارد پیښېږي چې هغلته ځینې قضایې رامنځته کېږي چې دا د فیصدي په لحاظ باندې ډېر کمه فیصدي ده.
طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوي او عادي ژوند ته یې رابللی دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی و، خو له یادې نیټې بیا تر ننه ډېر کله داسې پېښې رسنیزې کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅوک د چاکور یا شرکت ته د نقلیه وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په ورستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په موخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسیون هم جوړ کړ. دا کمیسیون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې، فساد، غصب، باج اخیستنې، شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي.
غزنی څخه د تمري اردو یو سرتیری تماس کړم، موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جذب شو، ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات دي. سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمه ولا خو د یو سرباز سپت وایم چې موږ روزل شوي نفر یو. وسلام د احترام استفامه
د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم، ځکه چې موږ د مرستې باندې ډېر خوشاله شولو. دا سره په شپږ توګه وي چې یو کچې لاس ته ور ویږي د کمانډانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسي هغه بیا نه سره دغه کېږي مظلومه ته نه رسېږي ولې په ورځ نه دی دا چوارلو سره داسې خلکو ته رسېدلی چې هغه ډېر شتمن خلک و د مسکینانو ورته جګه د نورو ته رسېدلی دا مرسته باید یو کمیټا ورته وټاکل چې هغه کمیټا یې ورو رسېدل خلکو پرې وایي چې په مسو کې په ماغي کې په کلو کې او که د دوی لاس ور د بیا د دوی په وایي سبل نیشن کې دا هېڅکله نه رسېږي دا پانډانه چې بېکاره ولس ته نه رسېږي دا باید داسې ښه تقسیم وکړي
تاسو
آزادی رادیو اوریز مجیب حبیب زایم ساحت د مازیګر په وخت 3:30 بجې شوه اجمل هند لند خبرونه وای
د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړې چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپوړې پلاوی نن ازبکستان ته تللی. د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرام دی او د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګېډۍ یوړي چې د پارلمان یو غړی پکې پرون د چړو په ګزارونو وژل شوی و.
دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ واورېدله. اوس هم د خبرونې په دوامه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام ته غوښ شي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت یې 4,105 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست د هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاري، ګراني او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدرز مدنی فعال فضل جان جهیش زموش ملوانه دی. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکي او زموش له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دوړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنې پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري، د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت پخوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امن وي، په دې شلو کلونو کې د صبریو ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالۍ کې نسبي امن تامین و. خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره پخوا هم ډېر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې کم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم، یوه مهمه مسله چې زه وینم، هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډېر غني ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت و نورو ولایتونو ته ډېر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا